شمال أنتخ.
دا طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي دوی افغانستان له اقتصادي سقوط ژغورل امیر خان متکی پروند یو شمیر وزارتونو ویاندویانو ته په وینا کې چې رسنیو ته مستول شوی ویل په کور دننه مالی سرچینې سمبال شوې دي. ملګری ملتونه وایي دا مهال د افغانستان شاوخوا څلی رشملونه وګړي چې د نفوس سبان د نمایي برخه یې کیږي د خوړو خوندیتوب نه لري. د بدخشان په کې شمال وسوالې کې یو شمیر خزو پروند د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. ل دې وړاندې خزو په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې هم ورته مظاهرې کړې او طالبان یې تورن کړي چې د نجونو د کار او تعلیم په برخه کې کړې ژمنې نه عملي کوي. ټاکل شوې ده چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار مهید یوسف په مشرۍ یو پلاوی په نږدې راتلونکي کې کابل ته سفر وکړي. په عین حال کې د پاکستان د پیپل ګون مشر بلاول بټو زرداری د حکومت او پاکستانی طالبانو پر مذاکراتو ژور اندېښنه ښودلې ده. ټاکل شوې چې په قزاقستان کې لکه هرجونو اعتراضونو وروسته د ثبات د ټینګولو په هدف نن له روسیا او د ډلې امنیت د ساسمان له نور غړو هیوادونو څخه نور سرتیری د هیواد ته ورسیږي. پرون له روسیا او بلاروس څخه یو شمیر اضافي سرتیری دغه هیواد ته رسیدل دي. او په جرمني کې د وی مهمه تګلارې په بدلون سره غ افغانانو ته د پاتې کېدو چانس زیات شوی چې تازه په دغه هیواد کې د سیاسي پناه غوښتنه کړي.
یا د ژوند شتمنی
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام تر شر اغلاس. نن په دې پروگرام کې په افغانستان کې په خوره ځواکۍ د اخته ماشومانو پر وضعیت خبرې کوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف سرشکل د ماشوم ورځ چې د نومبر پر شلمه په دغه هیواد کې هم لمانځل کیږي ونه لمانځله. دغه ادارې په دې ورځ پر خپل ټویټر په یو معلوماتي ویډیو کې پر افغان ماشومانو راغلی حالت بیان کړی او ویلي و چې دا ورځ ځکه نه لمانځي چې 14 میلیونه افغان ماشومان وژي دي او له خوار ځواکۍ څخه کړیږي. 1.1 میلیونه د ژورې خوارځواکۍ له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي او افغانستان د وچکالۍ له کبله ځپل سوی دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې د دوی د اټکل له مخې په افغانستان کې به په 2022 میلادي کال کې چې نن دویمه ورځ ده 3 میلیونه او 2 لکه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ کړیږي. د دې ادارې په خبره د 2021 میلادي کال له پایله په ټول افغانستان کې تر 10 میلیونو زیاتو ماشومانو بشری مرستو ته اړتیا درلوده چې ډیره برخه یې خوارځواکۍ ځپلي ماشومان و. یونیسف اټکل کړی چې 2022 میلادي کال به احتمالا په افغانستان کې ماشومانو میندو او پلرونو ته ډیر سخت کال وي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د تیرې اګست میاشتې تر تحولاتو وروسته چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه په افغانستان کې د بېوزلۍ اندازه نوره هم پراخه سوې ده چې تر ډیره یې ماشومان ځپلي دي. په افغانستان کې د بېوزلۍ له کبله ان ځینې کورنۍ د خپلو ماشومانو خرڅولو یا هم دې ته اړ سوي چې خپلې وړې لوڼی په کوچنیوالي کې د چا په نوم کړي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې موضوع بحث کوو. د پروګرام میلمه ته ورزو ډاکټر صاحب عبدالجمیل باوري. باوري صاحب پروګرام ته ښه راغلاست. که زما اواز اوري تاسو دراته وایئ چې په خوارځواکۍ اخته ماشوم کوم ماشوم ته ویل کیږي؟
خوارځواکۍ ناروغان موږ خوارځواکۍ دوه ډوله لرو. یو چې د غذایي موادو د اسراف نه رامنځته کېږي، یو د غذایي موادو د تخریب نه. زمونږ په ګران افغانستان هېواد ګران افغانستان کې د غذایي موادو د کمښت یا د تخریب مسله ډېره مطرح ده.
ډاکټر صاحب تاسو ته به بیرته زنګ ووهي ځکه چې په ټلیفون کې مو کومه ستونزه ده. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې په افغانستان کې د خوارځواکۍ پر ستونزه خبرې کوو. یو اوریدونکي ته ورځو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده د خوارځواکۍ پر ستونزه یا سوې تغذی باندې خبرې کوو.
خو که حالت هم داسې دوام وکړي رښتیا یو ستونزه پیدا کیږي ځکه وچکالي ډېره زیاته ده. نشته سبزیجات، نشته که باران نه ونشي که وضعیت هم داسې دوام وکړي د خوارځواکۍ کچه ډېره زیاته لوړیږي.
بل په کوم ولسوالیو کې فکر کوي چې دا ستونزه زیاته ده؟ د کونړ ولایت
دا په هغه ولسوالیو کې چې ډېرې ویز مکې نه لري، پر کې مثال ولسوالی شولا، د سلطان ولسوالی شولا، د سرکانو ولسوالی شولا، دا ولسوالی هم د سندور ډیر زیات ولسوالی دي چې لوی په کونړ کې ډیر خسته لوی سین پي کې مګر پیدا تی نه دا غزل شوی په ډیره کم اندازې پیدا غزل شوی. دا هغه سهولتونه او ویالې تی نه دي ګرځېدلې چې ابي زمکه به وشه او خلک ته حاصلات لاس ته راوړي. نو ډیر ولسوالۍ د سیدی چې وچکالی ځپلې دی او که حالات پکې همداسې روان نو د ډیرو بدو پیښو شاهدان به یو.
بله، د خوارځواکۍ عمده علت په کورنیو کې بېوزلي ګڼل کېږي. ستاسو په خپله کورنۍ کې څه تغییر راغلی دی په دې وروستیو کې؟ د بېوزلۍ اندازه زیاته سوې ده که فکر کوئ چې کوم تاثیر نه دی کړی؟
نو تاثیرات خو خامخا کوي. ولې تاثیرات نه دی کړی؟ ډیر تاثیر یې کړی دی. الله پاک دې باقي خیر کړي، حالت دې خدای پاک برابر کړي، ستونزې د الله پاک نور نه راولي، نظام د الله پاک نور قوي کړي، نور تحولات د الله پاک نه راولي په افغانستان کې. سیاسي تحولات او کوم رقم تحولات په وطن او په حالات او په عوام باندې ډېر بد اغېز کوي.
بله، ډاکټر صاحب نو کومه پوښتنه لږ چې درلوده مخکې تاسو خاطر سوالي د خوارځواکۍ په اړه ډاکټر صاحب نه کوم سوال لري بیا به موږ ور سره شریکه کړو تاسو پوښتنه.
څنګه دا پوښتنه ده چې د ماشوم د خوارځواکۍ سره مخ شي نو موږ هغه کوم لومړنۍ هڅې دي لومړی چې د ماشوم سره ترسره شو هغه د خوارځواکۍ نه خلاص شي؟
ډیره مننه. حتمن به دا سوال متخصص ډاکټر سره شریکوو. بل اوریدونکی که په لاین کې دی هغه ته ورزو، له دوی څخه به واورو چې د خوارځواکۍ یا سوې تغذیې پر ستونزه دوی څه نظر لري. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. سلام احمد صالح صاحب.
وعلیکم السلام. ستاسو آواز او ستاسو په کور کې ملک چې ماشومان په جړا دي؟
نو بس یوې خوا ته ځان دې کوم لګیا ما او بس کشمیر خان زرملوال د خیبر پښتونخوا ریپورت نه اړیکه نیولې. سلامونه او نیکې تاسو ما سره مو اوریدونکو او ډاکټر صاحب باورې ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب. کوشش کوو چې را پیدا کو په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو په ماینس کې د بیوزلۍ له کبله د خوارځواکۍ ستونزه څنګه ده؟ تاسو خالته په جریان کې یاست؟
صالح صاحب دلته خو ستا ستونزې خو دومره ډېرې زیاتې نه دي دلته، او بل چې کوم فکر ما کړی دی یا کوم اندازه ما ته لګېږي په دې باره کې نو دا خپل نظر به وړاندې کړم. او دغه دې ما پوښتنه شده ده بیا ډاکټر صاحب ته راجع ده چې بیا هغه هم یو نظر پرې واچي. زیاده تر ماشومان چې د خوارځواکۍ او سوې تغذیې سره وړاندې کېږي ما فکر او نظر هغه ماشومان چې دي وقفه دی اولاد تر منځ نه وي، مثلا هغه ماشومان چې زر زر مور راوړي هغه ماشومان د ما خپل فکر او نظر باندې چې زیات هغه ماشومان په سوې تغذیه او خوارځواکۍ باندې اخته کېږي.
ډېره مننه ستاسو دغه نظر به هم له ډاکټر صاحب سره شریک کوو، هغه به حتما نور باندې تبصره وکړي. بل اوریدونکي ته ورزو د دوی نظر به واورو. بلکې د راډیو اواز ټیټ کوي ځکه چې د راډیو اواز مو ډیر جګ دی، انعکاس کوي چې ستاسو اواز موږ ته صفه نه رسیږي، زموږ اواز هم تاسو ته په صفه ډول نه رسیږي. اوریدونکي چې زنګ وهي لطفا د راډیو اوازونه مو ټیټ کړي، کنی تماسونه بیا تخنیکي همکار مجبوره کیږي چې قطع کړي. بل اوریدونکي که په لاین کې دوی ته ورزو، مهربانی وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم رورا.
وعلیکم السلام. مهربانی
مننه. احمد همدرد سره پاړی کا کین لغمان نه ماغه پښتنه د ډاکټر صاحب نه سي مطلب د مور په خېټه کې ماشوم په خوارځواکۍ اخته کیږي چې کنه په دې وجه سي مطلب مور ته سالم پاړه ونه رسیږي او ماشوم په خوارځواکۍ اخته سي. دا غمې ما په اولاند پښتنه د ډاکټر صاحب نه.
ډېر مننه ستاسو پوښتنه ما له ځان سره ولیکله. ډاکټر صاحب سره به شریکوو. ډاکټر صاحب عبدالجمیل باوري کا آواز مو اوري، ټلیفون کې مو متاسفانه ستونزه و چې اوریدونکو هم نو سوي کولای خپل پوښتنې په مستقیم ډول له تاسو سره شریک کړي. اوس مو آواز اوري؟
بله بله، آواز مو اوري. مو صاف
زه به اوریدونکو له سوالونو نه پیل وکم. ډاکټر صاحب مخ اوریدونکو زنګ وهلی و چې د اولادونو ترمنځ د وقفې نمره اتول د خوارځواکۍ څومره عمده علت ګڼل کیږي، او بل اوریدونکي پښتنه کړې و چې د خوارځواکۍ مخه څنګه نیول کیږي؟ تاسو دغه سوالونه له ځان سره ولې کړی؟ او بل اوریدونکي هم د اوس پښتنه وکړه چې آیا یو ماشوم د مور په گیډه کې هم په خوارځواکۍ اخته کیدی سي که چیرې مور ته کافی خواړه ونه رسیږي؟ مهرباني.
خوارځواکۍ عموما موږ په عام اصطلاح د تعریفو کله چې د انرژي او د غذا ترمنځ یو مناسب بیلانس موجود ده، دغه بیلانس چې بنا په هر سبب متاثر شي په نتیجه کې خوارځواکۍ منځته راځي. یعنی باید د انرژي په مقابل کې په کافي اندازه غذا ماشومانو ته ورسیږي. که چیرته دغه بیلانس متاثر شو په نتیجه کې خوارځواکۍ رامنځته کیږي چې دا بیا مختلف اشکال لري او کلینیکي اعراض او علائم لري چې په 50 کلونو څخه کم ماشومان کې ظهور کوي. د ورور د پخاوالې پښتنې په جواب کې باید وایم چې اولادونو ترمنځ وقفه دا ډیره مهمه مسله ده. هغه مایندې چې ماشومان ډیر زیات دي په درست شکل ورته لاسرسی نشي کوی، یعنی غذا ورته نشي آماده کوی، د خوارزاکۍ باندې اخته کیږي. نو بنا ان حد اقل د دوه ولادتونو ترمنځ 2.5 الی 3 کاله فاصله باید موجوده وي. تقریبا د تغذیه له نظره، د تغذیه په علم کې زر طلایی ورځې لرو، چې دغه زر طلایی ورځې چې دې ته د فرصتونو کړکۍ هم وایي، چې دا د حاملګۍ د لومړۍ ورځې نه شروع تر د ماشوم 2 کلنۍ عمره پورې، چې دغه حالات کې ماشوم غذایی حالت ته تغذیه ته باید ډیره پاملرنه وشي. په دې حالات کې کچیر د ماشوم ته د غذا د کافی نه رسیدو له امله کومې نیمګړتیاوې رامنځته کیږي، هغه ایریورسیبل دي، یعنی په دې معنا چې غیر قابل ارجاع دي. نو بنا ان دغه فرصت باید لاسه ورنکړ شي. دویمې پوښتنې په جواب کې باید زه ووایم چې د خوارزواکۍ د مخنیوي په ارتباط، په ګران هیواد افغانستان کې د خوارزواکۍ د مخنیوي لپاره مختلفې برنامې دي، چې تقریبا د په ټولو کلینیکونو کې ده. که زه داسې ووایم چې په 2400 کلینیکونو کې د تغذیه برنامې او پروګرامونه په لاره اچول کیږي چې ټول وړیا دي، میندې کولای شي چې لاړ شي او کلینیکونو ته مراجعه وکړي، د هغه پروګرامونو څخه استفاده وکړي. چې زه په لنډ ډول یو څو پروګرامونو څخه نوم اخلم، مثلا د خوارزواکۍ د مخنیوي لپاره موږ آی وای سی اف خدمات لرو، باید خپل ماشوم ته په کافي اندازه شیدې ورکړي، یعنی د تولد څخه د ولادت څخه وروسته په نیم ساعت کې باید مور ماشوم ته خپل شیدې شروع کړي، چې په هغه هغه شیدې چې په لومړي 3 ورځو کې د مور د تیسه خارجيږي، په هغه کې کپام اصطلاح وایي واکسینونه موجود دي، چې ماشوم د امراضو په مقابل کې وقایه کوي. کله چې ماشوم د امراضو په مقابل کې وقایه شو، چې امراض خپل یو سبب د خوارزواکۍ یو سبب ده، نو بنا ان ماشوم د چیشته خوارزواکۍ څخه مخنیوي کوي. دویمه خبر ده چې مایندې باید ماشومانو ته په لومړي شپږ میاشتو کې خالص خپل شیدې ورکړي. دا په دې معنی حتی د جوزا په لویو ورځو کې هم باید مور چې اضافي خواړه په لومړی شپږ میاشتو کې ماشوم ته ورنکي. البته شیدې باید په درست شکل ورکړي. دا چې څنګه شیدې په درست شکل ورکول کیږي، مایندې باید کلینیکونو ته مراجعه وکړي. هلته کانسلران شته یا قابلې دي چې هغوی په تمامه معنا د شیدې ورکولو پروسه مشاهده کوي او مور سره مرسته کوي.
په افغانستان کې چې زیات خلک بې وزله دي، څنګه دوی کولی شي چې یو نوی زیږیدلې ماشوم ته یا تر 15 کلنۍ کم عمره ماشوم ته کافي خواړه برابر کړي؟
مننه پښتنې څخه. مو په افغانستان کې د عامه روغتیا وزارت مختلف ګایډلاینونه تهیه کړي دي. اول کې زه باید دا وایم چې تر شپږ میاشتنۍ پورې ماشوم ته هیڅ نه وایي غذا ته ضرورت نشته، باید د مور شودې په خالص ډول د مور شودې وخوري، او د شپږ میاشتنۍ څخه وروسته متمم غذا شروع کیږي، چې هغه د ګایډلاین مطابق په ګایډلاین کې هغه غذاګانو ته ځای ورکړ شوی چې په لوکل مارکیټ کې پیدا کیږي، یعنی په اطرافو کې هغه خپل وطني پروډکټ چې ده د همغه د همغه تولیدات څخه سالمه استفاده ده. چې څنګه ته سالمه استفاده وکړي، موږ او تاسو به تر معلومه ده چې زمونږ په ټولنه کې اکثره غلط رواجونه حاکم دي، چې دا خپل هم د سوی تغذی یا د خوارزواکۍ یو عمده سبب جوړیدای شي، چې حداقل مونږ او کولای شو چې دغه رواجونه له منځه ویسو و غیره. ندین یو با کیفیت غذا مونږ څنګه جوړ کو، چې دا په کلینیکو کې د غذا خودن عملن پروګرامونه دي، چې د قابلو او د تغذین نرسانو په واسطه مایندو ته خودل کیږي، چې څنګه همدغه د موجود غذا څخه یو با کیفیت غذا مونږ جوړ کو، تنوع او ټول خبرې په نظر کې ونیسو.
او د افغانستان امکاناتو ته پام، یو مور چې ماشوم ته شیدې ورکوي، دا غې د پاره څه ډول خواړه تاسو توصیه کوئ چې مرزانه تمامېږي او هم په هر ځای کې خلکو ته پیدا کیږي؟
ډیره مهمه پوښتنه ده. موږ مایندو ته، یعنی ما مخکې دې ته اشاره وکړه چې د حاملګۍ د لومړۍ ورځې نه، یا کله چې حاملګۍ کشف شو یا تشخیص شو، د همغې ورځې نه مور باید د حاملګۍ په دوران کې یو وخت اضافي خوړو ته ضرورت لري او کامل استراحت ده. او د زیږون څخه وروسته باید مور دوه وخته اضافي خوړو مور ته برابر شي. نو دا رښتیا هم په افغانستان کې یو جدي ستونزه ده، چې موږ د فوډ سکیورټی له نظره اکثره افغانان لاسرسی نه لري، خو بیا هم کوشش کیږي چې دغه موجوده غذایی مواد چې د موږ په ملک کې پیدا کیږي، سبزیجات دي، مثلا حبوبات دي او لبنیات دي، اکثره په کلی کې خلک چرګان لري، غواګانې لري، یا سبزی ترکاری کرل کیږي. مهمه خبر دا ده چې د دې استفادې طرز باندې دوی پوه شي، نو که دوی کلینیکونو ته مراجعه وکړي چې دغه خوړو څخه څنګه سالمه استفاده وکړي، نو دا هم د سوء تغذیې د خوارځواکۍ په مخنیوي کې ډېر رغنده رول لري.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. تاسو په لاین کې اوسئ، ځینې اوریدونکي په تماس کې دي چې د دوی مصرف کېږي د ټلیفون د لارې. اوریدونکي زنګ وهلې، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصت پیدا که کومه پوښتنه لري.
سلامونه تاسو ته ډاکټر صاحب محترم ته.
وعلیکم السلام.
د افغانستان وو نه کوم فضل هادي وردنګ ما. نو ډاکټر صاحب محترم، ډېر مهمه خبره وکړه، د خبرې په تایید مونږ به زده یم چې عموما په ټولو ولایتو کې دغه د سوې تغذیې پیښې ورځ په ورځ ډېرې او ډېرې شوي دي. خو هغه کوم مرغان چې هغه ښې فور انرژي دي، خو بیا هم دنیا ته سوې تغذیې اولاد راوړي، وجه څه ده؟ دا مې یو سوال پوښتنه وه. او بل هغه کلینیکو ته چې دغه مواد د سوې تغذیې دپاره راوړل کېږي، د زیاتره کسانو لاسرسی که ورته کېږي هغه مواد نه ورته رسي، که په دغو باندې اوسرنه وچوي او دغه سوال باندې اوسرنه وچوي. مننه یې وخت راکړو.
ډېرې مننه ډاکټر صاحب. من ستاسو پوښتنه له ځانه سره لیکلې ده. سوالونه واورېدل. اول دا چې یوه روغه مور کله ناکله ولې په خوارځواکۍ اخته ماشوم نړۍ ته راوړي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. مونږ مخکې خوارځواکۍ تعریف کړه. خوارځواکۍ که مونږ په ظاهري شکل ته د یو مور وګورو، ډېره صحتمنده به مونږ ته ښکاري، غټه به وي. خو مونږ د خوارځواکۍ مختلف انواع لرو چې په دې کې مایکرو نیوټرینټ ډیفیشنسي دي چې ډېر عمده رول لري. یعنی هغه مواد او منرالونه چې په سترګو نه لیدل کېږي، اما ډېر رغنده رول لري، دا په مایندو کې کم وي. او بل د دې ورور د پښتنې په جواب کې زه باید ووایم چې ډېر زیات عوامل دي چې ما مور کوچنی ماشوم ته ولد کوي. نو دې لپاره ډېر اړینه او مهمه ده چې مور باید هغه د حمل په جریان کې چې کوم سلور ویزیټونه دي، باید په منظم ډول کلینیک ته لاړ شي. مونږ په کلینیکونو کې، په ټولو کلینیکونو کې، په وړیا ډول د مور د تغذیه حالت د ارزیابي لپاره برنامې او پروګرامونه لرو چې د مور تغذیه حالت او همدارنګه د ماکرو نیوټرینټ یعنی د غټو غذایي موادو او وړو غذایي موادو له نظره د مور د غذایي حالت ارزیابي کیږي. که چیرته کومه ستونزه ولري، په هغه وخت سره باید تدابیر شي. ول ځینې انتانات دي چې دا سوال ولادي نسایي پورې ډېر مربوطېږي. ځینې انتانات دي چې که چیرته مور صحتمند دمي خو هغه میکروبونه ولري، نو کیدای شي چې مخکې د وخته ماشوم تولد کیږي یا ماشوم وزن کم وزنه ماشوم تولد کی. نو ډېر زیات اسباب او علتونه لري. نو توصیه مې دا ده د دې ورور پوښتنې کې چیرته داسې حالات سره مخ کیږي، نو ښه خبره دا ده چې که د حمل د کشف نه وروسته حداقل څلور ځلې باید دوی د حاملګۍ په دوران کې کلینیک ته مراجعه وکړي چې هلته ټول حالات ارزیابي شي.
ډاکټر صاحب، په روغتیایي مرکزونو کې په خوارځواکۍ اخته ماشوم ته کوم ډول خواړه ورکوي؟ په هغه کې څه ډول منرالونه یا ویټامینونه وي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. په موږ په د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې تقریبا 1400 کلینیکونو کې دغه د سوې تغذیه د خوارځواکۍ لپاره مواد په وړیا ډول ورکول کېږي چې دا یو ډول مواد دي آر یو ټی ایف ورته وایي چې دی شدید خوارځواک ناروغانو ته ورکول کېږي. او بل نوع مواد چې دي آر یو ایس ایف دي چې دا د متوسط خوارځواک ناروغانو ته ورکول کېږي چې په دې کې پروټینونه دي، د ممپلي غوړ دي، مثلا ویټامین ای دا، اوسپنه دا، فولیک اسید دي. د دې ټولو مجموعه چې زیاته برخه پروټینونه تشکیلوي چې دا هر پاکټ تقریبا 1500 کالوري انرژي تولیدوي چې دا هم ناروغ ته بیا د وزن په اساس ورکول کیږي.
مله ډاکټر صاحب، تاسو ول چې په روغتیایي مرکزونو کې په وړیا ډول خلکو ته دغه ځینې مواد ورکول کیږي. مخ کې اوریدونکو کې لوګر زنګ وهلی او بیا ورسته له میدان وردک څخه غو شکایت وکړ چې په ځینو روغتیایي مرکزونو یا کلینیکونو کې دوی ته دغه مواد نه رسیږي، نه ورکول کیږي. په دې برخه کې څه میکانیزم تاسو لري چې اړو کسانو ته دغه مواد ورسیږي؟
دا خو مهمه خبر دا ده چې کله چې ماشوم کلینیک ته ځي، دا ټول ماشومانو ته نه توصیه کیږي. هغه ماشومان چې په خوارځواکۍ اخته وي، یعنی د خپل مشخصات او کریټیریا لري، هغه ماشومان چې په خوارځواکۍ اخته وي، هغه ماشومانو ته دا په وړیا ډول ورکول کیږي. یعنی په هیڅ یو صحیح مرکز کې د دې ممانعت نشته چې یو ماشوم د خوارځواکۍ اخته یو دې ته د مواد توصیه نشي.
بله ډاکټر صاحب، په خوارځواکۍ د یو اخته ماشوم درملنه څومره وخت دوام کوي؟
ما درملنه تقریبا هغه یعنی تر دریو میاشتو پورې هغه ماکزیمم هدي اکثر درملنه دریو میاشتو پورې ده. نو دا د دوه درې هفتونه نیولې تر دریو میاشتو پورې په دغه مدت کې مریضان معمولا ښه کیږي.
بل که چیرې څوک دغه د درملنې پروسه نیمګړې پرېږدي بیا څه ستونزې پیدا کوي هغه په خوارځواکۍ اخته ماشوم ته؟
د ډیره مهمه پوښتنه ده. سوی تغذیه یا خوارځواکۍ که موږ او تاسو په عامه اصطلاح ووایو ډیر خراب عواقب لري، ډیر خطرناک اختلاطات لري چې په طبي اصطلاح ورته اختلاطات وایي، چې هغه اختلاطات کېدای شي د ماشوم په د مړینې سبب شي، چې د هغوی نه ډیر زیات مثلا کېدای شي زړه د ماشوم کار پرېږدي، یا همدارنګه هایپوګلایسیمیا د ګلوکوز د وینې د ګلوکوز کچه کم شي، یا د بدن د تودوخې درجه کمیږي، چې دا ډیر وژونکي اختلاطات یا عواقب دي چې ماشوم ډیر زر وژي. که چیرته ماشوم بدون د تداوي څخه پرېښودل شي یا تداوي نیمګړې شي، ممکن ناروغ ماشوم د دغه عواقبو سره مخ شي او په نتیجه کې مړینه رامنځته شي.
ډیره مننه. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی. د خوارځواکۍ پر ستونزه خبرې کوو. ډاکټر صاحب، په خوارځواکۍ د اخته ماشوم ذهني وده څنګه وي په دې اړه یو څه توضیحات ورکړي؟
نظر په مختلفو سرویانو کې چې په مختلفو کلونو کې په نړیواله کچه شوي، یعنی هغه ماشومان خوارځواکۍ اخته دي نسبت روغو ماشومانو ته د دې ذهني وده کمزوره وي. یعنی دا ماشومان به په مکتب کې همیشه متکرر غیر حاضریانی کوي، په لوبو کې په برخه نه اخلي، خلاقیت به نه لري. دا ماشومان که په لنډ اوویل شو وایو داسې چې په ټولنه یا په کورنۍ باندې بار وي، یعنی هغه اقتصادي دستاوردي هم د رو نسبت روغو ماشومانو ته ډیر لږ وي، په آینده کې د ډیرو زیاتو ستونزو مخامخ کیږي. نو ډیر اړینه ده چې د ماشومانو تغذیې ته ډیره زیاته پاملرنه وشي.
ډاکټر صاحب، هر کورنۍ دا وس نه لري چې خپل خوارځواکۍ ماشوم یو روغتیایي مرکز ته ورسوي، دوی د کورنۍ په دننه له دغه سي ماشوم سره څه مرسته کولای شي؟
موږ تقریبا د افغانستان په کلو او بانډو کې د سوی تغذیه پرو برنامه غزیدلې ده، چې دوی کولای شي مربوطه په هر کلو کې تقریبا په یو یا دوه کلو کې رضاکار صحي کارکونکي شتون لري، چې هغوی کولی شي چې دوی میندو ته لازمي مشورې ورکړي. که چیرته یو مور دغه په ټولنه کې چې کوم غلط رواجونه حاکم دي، د دې نه مخنیوی وکړي او د صحي کارکونکو هغه کومو پیغامونه چې ورته وایي په دې باندې دوی عمل وکړي، نو انشاءالله زه مطمئن یم چې زیات واقعات د سوی تغذیې څخه مخنیوی او جلوګیری کیږي.
ډاکټر صاحب، ډېر
مهمه ده چې دوی هغه سي رضاکاران
بله دا غوی لارښوونه ته پام وکړي. یا وردون کې پلان کړي چې مصرف زیاتونه سي. مهرباني وکړئ ازادي رادیو دا روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
سره سوال وکړئ.
مننه. خیر اوسې. مننه.
زما ډاکټر صاحب څه پوښتنه کول؟ ما دا سي درد کې تقریبا لږ مسته کېږي او کله چې کله چې لاندې سي د سپي ډیر درد کوي، دا سره کوم؟
ډاکټر صاحب، وردون کې د پښو د درد څخه شکایت کاوه، کوم پښتنه ورڅخه لري؟
عمرم سونه ده.
عمر تقریبا 3 کال دی.
عمر په ارتباط کوم معلومات او څه کاروبار کوي تاسو؟
یار خپل د میکانیک مو موټر سایکلان جوړوم.
او وزن مو څومره دی؟
وزن تقریبا 1 کیلو دی.
او 1 کیلو. بس تاسو ټلیفون قطع کړئ له رادیو نه د ډاکټر صاحب جواب ووري. کڅم د پروګرام له موضوع سره دا بيخي جلا موضوع ده، خو بیا به هم ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکې. مهرباني وکړئ ازادي رادیو. ډاکټر صاحب،
زه به د دې ورته په جواب کې وایم، کچیر ته په کوم ولایت کې نه پوهیږم دا اوسیږي، نو هلته چون دا مستری دا موټر سکلونه جوړی، دلته ډیر زیات اسباب ډیر زیات دي. یو اصطلاح ده چې موږ ورته وریکوزوین وایو. اوس نږدې نه ده چې دا سړی نږدې نه وکتل شي چې په وریدونو کې مشکل یا خلکو کې دا ستونزه پیدا کیږي، لکه همدا مستریان او ډیر خلک کاروباري خلک چې ډیر وخت لپاره ولاړي په یو ځای کې ودرېږي، نو ها وینه پر رګونو کې تجمع کوي چې باعث د دردونو کیږي. نو د ما د ورور ته توصیه دا ده چې دا لاړ شي متخصص د جراح ډاکټر ته، نو دا خپل ستونزه ورسره شریکه کړي. امیدوار یم چې ستونزه به حل شي انشاءالله. دوست خاص ستونزه به نه وي.
ځینې ماشومان ممکن د خوارځواکۍ په ستونزه اخته وي خو نشي په دوی کې نه لیدل کیږي. دا څه ډول ماشومان دي او دا څه ډول د خوارځواکۍ بڼه ده؟
چې یو نوای په کې دا ده چې د هغه منرالونو یا ویټامینونو فقدان چې په ډیر کم اندازه ماشوم ته ضرورت دي. لکه په دې کې د اوسپنې، که چېرته په یو ماشوم کې د اوسپنې مقدار کم شي، ماشوم په کم خونۍ باندې اخته کېږي، چې دا خپله د خوارځواکۍ یوه نامه ده. همدارنګه د ډي ویټامین، د ډي ویټامین که باید ماشومانو کې چې له نارمل اندازې څخه کمیږي، یو زیاده ستونزې راځي. کېدای شي ماشوم په کې وزن له لحاظه ښه وي، وزن نورمال وي، اما ماشوم د مایکرونیوټرینټونو په فقدان باندې اخته وي، چې مختلف مایکرونیوټرینټونه دي. که چېرې د هغې اندازه د ماشوم په وینه کې کمیږي یا په وجود کې، ماشوم موږ دې حالت ته هم خوارځواکي ویلی شو، چې دا هغه متخصص ډاکټران کولی شي دا حالت
تشخیص. ځکه چې زیات مصرف کېږي، هغوی له تاسو نه کومه پوښتنه لري؟ مهرباني وکړئ ازادي راډیو د اورېدونکو ته وخت ورکوو چې خپله پوښتنه وکړي. مهرباني اوریدونکي، دا پوښتنه کوله تخنیکي همکار په غوږ کې راته ویل چې د دوی ماشوم هم لکه چې په خواړه ځواکۍ اخته دی. د ویلي دي چې هر ډول خواړه ورته راوړي، خو بیا هم د ستونزه نه حلېږي. ډاکټر صاحب، په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه دوی ته څه ده؟
د موږ سپارښتنه د دې ورور په پوښتنه کې، بلکې په ټوله کې ټول افغانانو ته، د ما سپارښتنه دا ده، هغه ماشومان چې عمرونه یې له دوو کلو څخه ښکته دي، موږ په کلینیکونو کې د دوی لپاره منظم پروګرامونه لرو. دوی باید هر میاشت کلینیک ته مراجعه وکړي او خپل د ماشومانو د تغذیه حالت یا د ودې څارنه هلته ارزیابي کړي، متخصص روغتیایي کارکوونکو په واسطه، چې هلته کلینیکونو کې همدا یې دنده ده چې ماشومان، هغه ماشومان چې عمرونه یې له دوو کلو څخه ښکته دي، باید په هر میاشت کې د دوی د ودې حالت ارزیابي شي، یعنی د تغذیه حالت ارزیابي شي. که چیرته خدای مکړه کومه ستونزه وي، په هماغه وخت سره هماغه صحیح کارکوونکی مور ته لازمې مشورې ورکوي، که چیرته درملنې ته اړتیا وه درملنه یې کوي، تر څو ماشوم د خوارځواکۍ د پرمختللي حالت څخه مخنیوی وشي، یعنی پرمختللي شکل ته شدید حالت ته لاړ نه شي. نو هیله مې دا ده چې دا خپل ماشوم هغه نږدې روغتیایي مرکز ته بوزي، اولته د تغذیې له نظره د دې ماشوم ارزیابي وشي.
بلې ډاکټر صاحب، کوم د تغذیې خپل سرګندونه کې یادونه وکړه، په دې خاطر چې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته نه سی، هغه ته د اوسپنې ډېره اړتیا ده، دغه راز ډي ویټامین. خلک په کلیوالو سیمو کې دغه څنګه د ماشوم د غړتیاوي پوره کولای شي؟
موږ په ټولو روغتیایي مراکزو کې، په ټولو روغتیایي، لکه مخکې موږ چې ذکر کړ، که چیرته د حمل په دوران کې مور په منظم ډول کلینیک ته لاړ شي، د هغه د اوسپنې ذخایر په کافي اندازه پوره شي، چې دا په وړیا ډول په ټولو کلینیکونو کې ده، یعنی په هر میاشت کې یو حامله مور تقریبا دیش ګولې په ورځ کې یو ګولې د اوسپنې او فولیک اسید دا ترلاسه کوي، چې دا د نړیوال روغتیایي سازمان توصیه ده چې باید د حمل په دوران کې مور ته ټابلیټونه واخلي. که چیرته مور دغه ټابلیټونه په کافي اندازه د حمل په حاملګۍ په جریان کې ترلاسه کړي، نو د هغه ماشوم به سالم وي. خو بنا په هر علت، که چیرته ماشوم په کم خونۍ اخته یا په ستونزه ولري، دوی باید نږدې روغتیایي مراکزو ته مراجعه وکړي، چې هلته په کافي اندازه دواګانې شته. که چیرته د وینې کمښت ناروغۍ باندې اخته وي، نو دوا ورته توصیه کیږي او انشاءالله ستونزه یې حل کیږي.
ډیره مننه د پروګرام له میلمه د تغذیه له متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري. دغه راز لوریدونکو څخه چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې تماس ونیو، خپلې پوښتنې او تجربې را سره شریک کړې. د دې اونۍ پروګرام همدغه و چې د ماشومانو د خوارځواکۍ پر ستونزه مو پکې خبرې وکړې.
غم زهیر انسان خجل تر هر